سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: سپینه مانی وای د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالر کنګل شویو زیرمو د نه آزادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
یوه ډله افغان خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه وباسي. په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دا څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي. بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې وخت له طالبانو را وروسته تر سلو زیات د داسې وژنو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي چې پرته له محاکمې وژنې دي. د هنګري چارواکي وایي د سربیا پولي ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي. او ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړل چې د ایران د ملامت ښودلو لپاره فشار راوړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مرستیالي ندا الناشف نن وویل چې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسي داسې موثق تورونه موجود دي چې لږ تر لږه سل کسان له محاکمې پرته په افغانستان کې وژل شوي دي. دا نوموړي په وینا ډیر له دوی څخه د طالبانو لخوا وشل شوي. میرمن ناشف چې نن یې د بشري حقونو د سازمان په غونډه کې وبخې چې نن یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې طالبان سربیره پر دې چې عمومي بخنه یې اعلان کړې ده، بیا هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دا ډول وژنو په اړه د اداره اندېښنه لري. نوموړي زیاته کړه چې د اگست او نومبر په میاشتو کې دوی ته داسې باوري تورونه په لاس ورغلي دي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په افغانستان کې وژل شوي یا نادرکه شوي دي. د میرمن ناشف په وینا طالبان لږ تر لږه د دواوی تنو د قتل مسول ګڼل شوي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پورې په دې اړه د ازادي راډیو وختنې ته ځواب نه دی ویلی، او خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان هغه ریپورت رد کړی و چې په څلورو ولایتونو کې د طالبانو سره تړلي وسلوال د لږ تر لږه سل پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ورکولو او یا ادامونو تورن کړی وو. نن په کابل کې د یو ماین 14 الکتر لګي یو کس وژل او دوه نور ټپيان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنوي چار وزارت وایي وژل شوی او ټپيان ټول ملکيان دي. د دې وزارت د ویان رستيال عاقل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانکی لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو. تر اوسه چا د دې 14 مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی. د تیر جمعې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې دوه جلا 14 شوی چې دوه ملکيان پکې وژل شوی او څلور نور ټپيان شوی وو. د جمعې د ورځې د 14 مسولیت د داعش د خراسان څنګه منلو. د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولي ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپيان شوي. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مراهلوم په نوم یو کلی کې ورسره راغی رامنځته شو چې موټر چلوونکی د پولیسو لخوا د ودریدو امر ته ونه درید او هڅه یې وکړه چې په ډیر سرعت وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا نمبر پلیټ یې درلود او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوې. اروپایي چارواکي وایي دا کډوالو شمیر د بالکان چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورزي سکل دوه چنده شوی دی. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا وروسته راغی چې د ایران سره د دې اټومي تړون د بیا شوندې کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي. د دوی په وینا دا وړاندیزونه له تړون سره اړخ نه لګي. دا ایران د مرکچی پلاوی مشر په خپل ټویټر لیکلی چې یو شمیر خکیل لوري د رښتینو ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کوي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ چې له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه اوسي. ویل شوي چې د ایران د اټومي تړون د بیا شوندې کولو لپاره په روانو خبرو کې تر اوسه څرګند پرمختګ نه دی شوی. دا خبرې له پنځه میاشتنی ځنډ وروسته د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د ایران، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې خبرو کې غیر مستقیمه ونډه لري. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د دې وایرس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 30 ساعتونو پورې به په لندن کې د وایرس دغه نوې بڼه ډېره خپره شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل قدر منوریدونکو ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینمنۍ د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ دوه په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا زیرمې به ازادي نه کړي. د سپینمنۍ وایاندې جین ساکي بیګا هغه درې مهم دلایل یاد کړل چې د هغو په خاطر د دې په وینا طالبانو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه وروستۍ مرکه کې پر متحدو ایالاتونو غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادي کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادیدو په اړه طالبانو ته د امریکا نهیلې کوونکې ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادیدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلې موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنسا کې پرون خپل خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوسییټډ پریس سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شو امریکا وو وختل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پریږدي.
امریکا سره او ټول نړۍ سره د خور او اړیکو اعلان کړی چې غواړي د چې دوی افغانستان بندیزونه لګولی دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ وایاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابیز نه شي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جنسا کې وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یو مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کېږي. او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټلو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکته د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارد بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې خو ده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19 یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او موسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په 6 اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپل مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو لخوا مصرفيږي. د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمیر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې د ستونزې تر ډیره بریده پای ته رسیږي. تر هغه لري سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې لا طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان خبريالانو یو سل کسي زړه له اروپאי ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له افغانستان وباسي. د خبريالانو د اروپאי او امریکایي هیوادونو د مشرانو په نوم په یو سرخلاص لیک کې چې یو کاپی ازادي رادیو هم ترلاسه کړی ویل دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. له شاوخوا څلور میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ ګرځي او برخلیک نه دی معلوم. که څه هم د هیوادونو تر اوسه د خبریالانو ته ځواب نه دی ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي نړیوال د افغان خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو او بیان د ازادۍ په برخه کې مسؤلیت لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبريالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاص لیک په استول غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدید امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپای ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې اس ان جی او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبرې لانو د غیټلې ازادي رادیو ته هم راستولای، په کې دا هم لیکل شوی چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبرې لانو وهل ډبول، سپکاوی او ان ځینو نامعلوم سیمو ته بيول زیات شوی دي. د دغه سلکسي سي خبرې لانو لډلې څو تنوې د خپل اندېښنو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د مهال د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د خپل کړو داندو لامل د ژوند له سخت حالاتو سره مخ دي. نظیفه احمدی او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسلو زیات افغان خبریالان چې د اروپای ټولنې د خبریالانو د عمومي استاز ولیل دفتر لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستان د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو څلور میاشتو هڅو لا هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسیدنه ځایونه بدلو چې لا تاپلاس ورته نشو. بلخ واغه خبريالان چې مخکې رسنوي سرکار کاوه اوس یې اکثره بیکاره دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی. نو لا همدا عمل موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنې یو.
دا خبريالان داسې مهال نړیوالو له افغانستانه د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو لوري د څو خبريالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلوم سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خبره شوې دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړی دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبری آژانس یو خبريال سید راشد کاشفی هم سخت وهل سبب نو موړه ادا کوي چې د طالب وسوالو لوري د خبريالې د کار پر مهال ډبولو سوایدی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلی چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په ټوله کې د دغه پرانیستي لیک او د خبريالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبريالان له شدید امنیتي ګواښونو او بیلابیل نورو ستونزو سره مخ دي چې باید نړیوال ورته پام وکړي. خو د دغه ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د خبري اعلانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ ستونزه باید په بنسټیزه توګه حل شي ترڅو په خبره یې خلک د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حقونو بې برخې نه شي.
افغانستان کې د خبري اعلانو پر وړاندې ستونزه او ګواښونه لکه د ټولو نه ډیره مهم اقتصادي ستونزه ده چې ځینې رسنۍ بندې شو او ځینې د بندېدو په حالت کې د خبري اعلان ډیری خپل کار له لاسه ورکړ. اولنې میاشتو کې چې کله دا نظام تغییر راغی ډیر خبري اعلان وهل شو او تکول شو.
در روان میلادی کال د اگست میاستې له 15 می ورسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د تخلي پر مهال په سلګونه خبر اعلان هم بیلابیلو هیوادونو ته انتقال شول. وړاندې د خبر اعلانو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته څو ځلې د افغان خبر اعلانو او رسنیو پر کار، بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو له لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوې دي. خو طالبانو په تیره کې تل ویلي چې دوی به د اسلامي چوکاټ په رڼا کې رسنیو کې د خبر اعلانو د کار لپاره منظم میکانیزم برابر کړي. د یک شنبه په ورځ د خبر اعلانو د دفاع کمیټې او خپلواکو خبر اعلانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 خزینه خبر اعلانو په تیرو څلورو میاشتو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې د خبر اعلانو ملي اتحادیې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څه باندې 80% خبر اعلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاته افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمېر یې 1300 ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوړلی. له نوموړي سره اسد الله لودین مرکه کړي چې په پایل کې هغه د خپلو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو د ځوانانو ټول شمېر تر 30 پورې رسیږي. اوس مهال پورې زمونږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده هند حکومت د لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوې ده. البته مونږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زمونږ حالات خپل سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. مونږ سره یو څه خشونت ته هم پولیسو یې کار اخیستی. مونږ ته یې پته دمګه کومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ، یو خپل سفارت ته مراجعه وکړي، هغوی ته مشکلات حل کړي. مونږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې مونږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې پخوا نظام او هغه نظام مونږ سپورټ کولو کې حمایه کولی. اوس هغه نظام د منځه تللی، مونږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته مونږ نشو کولی. تاسو په خپل هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلئ. زمونږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب دی هر وخت مونږ لپاره منفي یو.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پېښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلي چې تیرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړه د اوسنی نوی نظام له لوري له کوره ویستل شوی دی او بے درک شوی یا وژل شوی دی چې د سبینه مندل شوی. دا ډیر کم ارقام دي چې په دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا په خراتو کراتو د دې څخه زیات دي. همدای له زمونږ سر ته د کیس خطر لامل موږ نشو کولای چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډیر زیات ملګری مونږ سره تماسونه نیسي. دا هغه نورو ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نه درک شوي، د کور ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې مونږ په مستقیم اندازو سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه مونږ خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات کېږي په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بله. او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مور ور ټکولې دي. دوی سوای درته
د افغانستان د پخوانی پاوز یو افسر رحیم الله او چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي دوی په هند کې خپلې د زده کړې دورې پای ته رسولې دي او اوس په بے برخلیک حالت کې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
متحد ایالات وایي هیڅ سرتیری به د بی پیلوټ الوتکې د هغه هوایي برید په اړه حساب ورنکړي چې په اگست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لاس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیه تاییدوي چې پکې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عملانو د مجازات غوښتنه کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر نړیوال ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنکړي. د پینټاګان ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزی چې د دی پیخي د څیړلو لپاره ګمارل شوی وو هغه توصیه تایید کړی چې په کې به د عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربی زیاته کړه که دوی په خپلو څیړنو کې داسې څه موندلې وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبری ناغیری او یا هم د مجربانو په څیر عمل شوی وای څیړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلو چې د اگست په 19مه د شوی هوایی برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامی چارواکو له قوله وایي د برید یو غمون کې تیروتنه وه او قصدن یې هم د ناغیړۍ له امله نه دی شوی. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 19مه امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو. مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه او د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون پکې یو سل اویا تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور و چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې اوس ناسم ثابت شو او موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي وو. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قرباني شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کول او لای هم کوي خو که امریکایي نه غواړي دوی نشي کولی له زبرځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبرځواک دی. موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي. څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي.
په
ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي هېواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیږد په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قرباني شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی د اګست د 19مې پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو څوارلس ورځې وروسته وشو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته له ننګرهار راپورونه وایي چې د خوراکي موادو د پلور ګڼې هټۍ تړل شوې دي. سوداګر وایي اوسمهال به یې ثابتې نه دي نو غوره ګڼي چې هټۍ یې بندې وي. عام خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو د هټیو د بندیدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارز وایي چې چارواکي بیې نه کنټرولوي. د ښار په یوه څنډه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
لتیری اورځ راهیڅ کله چې ډالر د افغانۍ په وړاندې باندې په بیساری ډول باندې لوړ شو، د نګرار په مرکز جلال آباد خار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وټړل شو، د مالکانو لوري نه د پلور د مرکزونه وټړل شو، او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیر د پلور په افغانۍ او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي، ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په خار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوی دي او چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تر لږه 13 ورځ سهار یو 8 کیلوی بوري وړه چې دی دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ما خام د غنرخ الکتلګه 3300 ته ورسید، نن چې د غنرخ 3200 3300 کې چلیږي. دغه سی غوړی دغه سی نور د ژوند غلمړنۍ ارتیا وی چي دي. دا نو پټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي، او د نرخونو کنټرول خلک وایي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د خار په یو برخه کې ځین شین په یو نرخ باندې خرڅيږي، د خار په بل برخه کې ځین شین په بل نرخ باندې، او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابوین کې نه دي. موږ هڅه وکړه چې دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ اړیکا ځواب نه کړه او ونتوانی دوی چې سره
د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته په ننګرهار کې د اړتیا وړ موادو د هټیو د بندېدو په اړه راپور مو اورېده. له کابل، هرات او ځینو نورو ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډېری اوسېدونکي د کووید-19 واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بېلابېل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا متخصصین دغه واکسینونو لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال راپور واورئ.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کوډنولس په باورې بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي رچ لاملې د غزنی ډیرې وسیدونکې د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیرې هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټول ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساخلي. ابي بولا د غزنی شهر وسیدونکو یو شاخوا څلويشت کاله عمر لري. د ځامبي سواده یادوي او وايي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. باج خلک وايي دا د انسان مردانګي ضعیف وي، باج خلک وايي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وايي چې وراسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتيږي. باج خلک یې کوي او باج یې نه کوي. ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر اخته په دې باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه او میکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او ژوندونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیات وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسې ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دي ولا نه لري، هغه به نو دې ته معلوم وي.
او خلک وایدم بدن کمزوري کوي، د دې کافرانو شي د دې دلته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیاي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټي زیات دي. د ناروغي متخصص ډاکټر نظر ولی زاده:
زموږ په جامعې کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې ټول واکسینونو باندې خلک نیوکه لري. عوارض جانبي به لري، ټول دواوی په مجموع کې ولې د واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو د اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خبرو. د شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا ملګرو ملتونو د بشری حقوقو مرستیال وای په تیرو څلورو میاشتو کې له افغانستان څخه تر سلو د زیاتو هغه وژنو ریپورتونه تر لاسه کړی دي چې له محاکمې پرته وژل شوې دي. ندا الناشف په خپل نننې وینا کې ویل دي چې لک تر لګه د دوا ویادی وژنو مسول طالبان دي. د طالبانو د حکومت یو ویاند خغلی وسیق ازادي رادیو ته د ریپورت رد کړ. وی ویل چې د دې ریپورت معلومات به بنسټ دي. نن په کابل کې د یومین چاودنې لک تر لګه یو کس وژل او دوه نور ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ شار وزارت وای وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي. دا هنګری چارواکی وای د سربیا پولی ته سیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوه چې وطن پکې وژل شوی او څلور نور پکې ټپیان شوی دي. ایران د 2015 کال د اتمی تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینای د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا ورسلاغه د چي د ایران سره د دې اتمی تړون د بیا شوند کولو پر روانو خبرو کې خکیلو اروپایي ډیپلوماټانو ویل تهران نوی وړاندیزونه مطرح کړي دي چې د دې تړون سره اړخ نه لګي. او په ډنمارک او ناروی کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې داونه به په دغه هیوادونو کې د کورونا ډیری پیښې د وایروس د نوې بڼې اومیکرون وي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیس پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د ریګنیونی دوه ورځېنی سیالي نن سه‌شنبه په کابل کې پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست سرپرست نظر محمد مطمئن دغه سیالیو د پیل پر مهال ویل چې د ریګنیونی په دغه سیالیو کې به 218 تنه ریګنیونکي د کابل ولایت لشپګ وشتو کلبونو څخه سیالي وکړي. کاغلی مطمئن وای په افغانستان کې د ورزش لپاره چاپیریال او امکانات برابر دي او په بهر کې له افغان ورزشکارانو یو غوښتل چې خپل هیوا ترستانه شي. د دغه سیالیو موخه د غیګنیونی لملي لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره د غوړه غیګنیونکو چیرو انتخاب بلل شوې دی. یادې سیالي د ملي اولمپیک کمیټې په جمعنیازم کې پیل شوی چې ویل شوی په ورځنی ډول به یت سباندی 2000 کسان ننداري ته ورزي. په کابل کې د فوټسال سیالیو په دوام نن د الف ګروپ 3 لوبې تر سره شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن سه‌شنبه ازادي رادیو ته ویل په لومړی لوبه کې د حبیبیانا فوټسال لوبډلې وکړای شول 15 د دوو پوډاندې جهیش لوبډلې ته ماتي ورکړي. په دویمه لوبه کې سولي لوبډلې 12 د دیو پوډاندې د سرکسازي لوبډله لمخیل لري کړه. او دغه سیالیو په دریمه لوبه کې هم سلسال لوبډلې 3 د دوو پوډاندې مخابراتو لوبډلې ته ماتي ورکړه. د کابل فوټسال سیالیو لیگ چې پرون دوشن بپیل شو 15 ویش لوبډلو پکې ګډون کړی چې په څلورو ګروپونو کې سیالي کوي. او د فوټبال په ډګر کې د منچستر یونایټډ لوبغاړو او د دغه کلب د څو روزونکو د کورونا ټیسټ مثبت ختلی او د لوبولو دوام را ګرځول شوی دی. په اروپا او بریتانیا کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو په ډیریدو سره د انګلستان فوټبال غوړ لیگ سیالیو کې د شاملو لوبډلو د 240 لوبغاړو د کورونا ټیسټ مثبت ختلی. دغه 240 لوبغاړي د برایټون، تاتنهام، لستر سیټي، منچستر یونایټډ، استون ویلا او نورویچ د لوبډلو لوبغاړي دي. له همدې عمله دغه لیگ لپاره د چمتووالي لړۍ او د ځینو لوبډلو ترمنځ سیالي هم ځنډیدلې دي. وړاندې تر دې د یکشنبه په ورځ هم د برایټون او تاتنهام لوبډلو ترمنځ د فوټبال لوبه له دې عمله وځنډول شوه چې د یادو کلبونو د لوبغاړو ترمنځ د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې وي.
نیمه نړۍ
اخسر د
بامیان خلیم را بندی ولگولی
امریکا کمپانی تزداغ مال تر لیگه ما من پا سالور سالویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشروعان سر پا زکنان آزم نور در دجون خوزه پا در مرد خوشحاله
در افغان خوزه در پرمختگون و اوستونزو هنداره
قدر من دوستانو د نشه توکو پر ضد د مبارزې د ادارې پخانی کارکونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشه مواد روږ دی خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
هم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي، خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی ومن دا لاس مې وسایبي دی.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 15 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې د موتاد شو اول خو د 12 کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي، پلم چې کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره می جنگونی کی.
نرګس وایي د خپل وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي، وهل ټکول تیروي، لوګې تندې درد رانځ په پټه خوله زغمي. میړې ورته وایي که دته د نشه یي موادو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا نکړي بچي ور نه اخلي، دا د پلار کور ته لیږي.
هر شی چې مخې ته پروت په ماغې باندې گذار کوي، دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناستیم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پات کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړي ما، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال ټکول مې تیر کړي دي. نه مواد زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي، هر طرف ته چیزی ویلاره شو. بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دو کورنه ندیره اولی من شما خود زمان دستا خونی دقیقی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو من شما نیزه نپریدم چی دستی پلار سر زندگی او کی.
یا خواه کسان بی چی وروست پا نشو اخته شی، خوزین کورنه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی موتاد دی د دې لپاره چې ځان ور نه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسولیت د یوې میرمنې په اوږو باروي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې په نشه یي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلې سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد نه اوسي. دا د ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لار کېدلې شي. معتادین است د ورتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسولیت ورته ورپغاړه شي.
د نشه یي سړي میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپورې اوري. دومره پټي تسترګ ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلان په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باور کړي. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکار او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغیز لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه دا د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور هم د موتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د موتاد کس په شتون له منځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی، پله په موتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله که سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو ل رواني اړخه هم لوی بوجوي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې یا پخوای درلودلې نور خلکو سره نورې نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې کچیرې د نشه یي توکو لیک در لیک بند نکړي نو خپل اولادونه هم ور باندې اخته کیدلی شي. لن موړي سره مې مرکه کړي، په فایل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادي پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلیونه دی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن اعتباد نلری، تعلیم نلری، داقی مثلا 15-16 بچیان کور که لری، اقا بچیان خواده نفقه غوریخ دا میرمن به اعتباد دا کار نلری، چه شو که؟
دوی پیوبل دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیچ کور ترسی، لچار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي. بیا خو دوی عقل او فکرم کار نه کوي، بیا چې کار ترشی به خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی. که اته د څه خلک مالی دي لیدي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راکه او مجبور دی، هغه مجبورې من دخل تاسو من په دې د قبلو کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار راچول چې سر کا پیسې راکه چې منګه بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به ک نور څه نو پیسې به پیدا نه کړه غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل مات قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور ما از کچی و بشرمی که بیایی که و حال که حتی شیشه ماته دقیقه دالی جونو شیشه ماته کرلی.
تاسو علت چه گرنه چه بدی ورسته او که ولی اقا کسان چه نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد
سو کاله مثلا 55 کاله مخ که اقای وقت که دقیقه رویون و چرس و دقیقه شاید باندی چوک مانا باندیم نپویده لویس نم وو اصلا سالویخ 50 کاله چه دا جنگون دی وطن تر آقلل دقیقه شاید سر خلق دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و. یو دوا ته پر به کچا یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدی کې دی جوړ شي او دا سم مواد مخدر را تولید کړي د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کارکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانشي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه م هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشئی توکو باندې عادت شي، روږد به شي. څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یو سرونه ببرو په بد ورځ پراته، آیا دای به خپل بیا رانس نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې نارام پاتې. کله د ته په خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهیږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت زما بچی را رسیدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعا په کور کې میرمنې لري، بچی لري، اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل سبا او د بېګای مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وای
په لومړي سر کې د معتادین یا په مخدره موادو باندې سروج د کسان غوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ سوي دي او هغه ځایونه ته وړل سوي دي چې د علاج وسي او معالجه وسي، او له هغه وروسته بیرته د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو لپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې ترڅنګ د کورنۍ د لپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کړي چې په کلو او بانډو کې پخوا دې ترسره کول، تر څو زنانه هم وکولای شي دغه حرفوي درسونه که برخه واخی او لاغی لارز خو بیاد خپل کورنی احتیاجات پوره کی. موږ زیات کوشش کوو چې په دې هرڅه کې ډیر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان، خځې، اولادونو او ټولنې بربادی ده. د کورنۍ غړي له دې زهر څخه وژغوري تر څو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوګای نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لاخوالي لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 401. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو چې درون ملمه هم لرو چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو اصولي سپ تاسو خراغلاست ویو خپل بختنه به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی کده علمي نظر حقوقي نظر راته تعریف کړی نو خبروي
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطې نظر او د علمي نقطې نظر څخه تعریف کو چې د علمي نقطې نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دي دغه شیانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعې څخه که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخ کېږي چې دای د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامېږي نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه تعریف کو نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یا یو چیز را ایستل دي د دو شیانو د مجموعې څخه چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کوم ویده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کور ودان اصولي صاحب راځو محدودیتونو باندې به وغږې کړو چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري که څنګه؟
نو اختیار چې ده محدودیتونه لري. په مکمل ډول انسان نش کولای چې د سزلا وغوړي هغه تر سره کړي. د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې د هیوادونو په قوانینو کې د هیوادونو په پورپونو کې د هیوادونو په مصاحبو کې چې همدغه د اختیار حدود همدغه قوانین همدا اروپا داد هم دا مذاهب تاکی چه دی غوط خواه انسان نش کوله چه سر ووی انسان دی غوط خواه پخواره وی زکه با کم سیمه که کم هواد که چه کم خلق و سیدی اگه دی همه قوانین و ارپادات و او دیمو خپل مذهب طبیعی که چیر یو شخص دیگه خلوار لاشه اینو خلال خلق بد پریوی حتی دی قوانین پا اساس پانه جزا ورکول که چه پا دی اساس مدنی مسئولیت و جزایی مسئولیت و همدارنگ اخلاقی مسئولیت ورده متوجه که گی نو اختیار که دی محدودیت لری انسان مکمل دول نشکه ولا چې د هر ستر سره کیز لري وغوړ.
البته دا به هم پختم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه سوال شوی دی.
ګورې ک چیرته مو د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین اساسي قانون جزا کود مدني قانون تجارت اصولنامه او نور قوانین او همدارنګ نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه او همدارنګ د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشته ماده کې وای هر څوک حق لري چې کار وکړي او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پیدا شوی ده او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي. او همدارنګ د انتخاباتو برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کی او یا بل ترای وکړي، په دې کې اختیار لري چې ترای ورکوي په ترای کاروي کاروي د خپل ځان انتخابوي بل ترای ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون د بشر حقوق نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوق په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه د تورته ډیر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري. خو د افغانستان مدني قانون په 1492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې د حق منابع دوی تشریح کوي، د حق منابع دوه برخو ته ویږي چې یو حقوقي تصرف ته او بلکې حادثه ده، او د حقوقي تصرف ته خپله لسې وایي چې د انسان په اراده سره یا په اختیار سره رامنځته شوی ده، خپله یو اختیار د حقوقي تصرف ده، یعنی د انسان په اراده سره یو کار ترسره شوی وي هغه ته خپله حقوقي تصرف یا د انسان په اختیار یا په اراده سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي، چې دلته خپله په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپله هم د اختیار په برخه کې حقوقي تصرف دی یادونه شوې ده.
کورودان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوی دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قران کریم کې د سورته یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید چې دوی ته ګټه ورسی، په دې کې الله جل جلاله د انتخاب حق برخه کې فرمایي چې تو یعنی انسان چې انتخاب لري انتخاب اولای شي، نو دا خلک چې دوی خپل انتخاب کړی دي امید چې دوی ته ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړی هغه تاسو ته ورسی، یعنی تاسو چې هر څه غواړی دا یو انتخاب دی، په دنیا کې چې تاسو هر شی هلته انتخابوي نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامی شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیثو او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق او برخه کې مختلف موضوعات شتون لري. خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کوم اصول صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپل وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمينه برابر کړي؟
حکومتونه ډیر مکلفیت لري چې خپل خلکو ته، خپل افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي، نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلف و انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي او د نور دندې په ټاکلو کې او همدارنګه د یو وظیفي پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي، نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کې چې خلک ناهیلي نه کړي او خلکو ته هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب کورودان، که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. خببي
زما پیغام دوستانو ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي، په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي، په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس د چیزمو زیاتره مشکلات موږ ته مخ ته راوړي دي،
او زموږ ډېر پلانونه خراب کړی دي. او کله مو چې چا سره مشوره کوله مشوره دغه خبره د بزن تحمله وای ما پوکي فکر کوي ورسره د فکر نه یو شی انتخابوي.
ډیر زیاته مننه اوسلی صاحب چې موږ ته وخت راکاو په خبرونه کې را سره وای کور ودان. درنو دوستانو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې تاسو په زور کې ازریګم تاسو ټول په لاس پارم الله مو مال شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.